واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان د جمهوریت ریاست ماړی وای تر اوسه 4400 طالب زندانیان له زندانونو خوشی کړي او د طالبانو حمله د دې لامل سوي چې د سولې بهیر قرار پر مخ ولاړ شي. بل لور ته د امریکا د متحداتو د ملي امنیت د سلاکار رابرټ او براین وروسته په افغانستان کې د امریکا شارزدي افیر روز ویلسن هم په افغان مشرانو ټینګار کړی دی چې د زندانیانو د خلاصون پروسه بشپړه کړي او د بین افغاني مذاکراتو خواته ولاړ شي. د ګلف نیوز رسنۍ راپور ورکړی دی چې په سعودي عربستان کې به لوی اختر د جمعې په ورځ یعنی د جولای پر 1 دېرشمه ولمانځل شي. د غیلان د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان عالي محکمې وکړ. دغه محکمې وویل چې د سه شنبه په ورځ به د زکات 1.5 نیټه وي او د 4 شنبه په ورځ یعنی د جولای پر 22مه به د ذوالحج لومړۍ ورځ وي. نو په دې حساب به د جولای 1.5 نیټه به د عید الاضحی یا د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ښه ده چې امریکایان ماسک وتړي خو هغه به د ماسک تړل جبري نه کړي. ښاغلی ټرمپ د فاکس نیوز ټلویزیون سره په یوې مرکې کې دا خبره وکړه. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې یوه اونۍ وروسته لاغې وکړې چې په یو روغتون کې د امریکا د ژوبل سوو عسکرو د لیدلو پر مهال یې ماسک تړلی و او رسنیو یې د دغه ملاقات تصویرونه خپاره کړل. سره له دې چې د امریکا په یو شمېر شهرونو کې د ماسک تړل جبري شوی خو ولسمشر ټرمپ وایي چې د ماسک تړلو او نه تړلو پرېکړه باید خلکو ته پریښودل سي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې په داسې مال کوي چې په دې وروستیو کې په امریکا کې هر ورځ د کرونا وایرس شاوخوا 10000 مثبتې پیښې ثبتېږي. د کرونا وایرس چې په تیر دسمبر کې د چین د هوبی په ایالت کې خپور سو تر دې دمه په امریکا کې څه باندې 1,40,000 څخه زیات کسان مړه کړي او شاوخوا 3.5 میلیونه نور کسان پرېښته دي. بلې خوا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو پر اساس د کرونا وایرس تر دې دمه د نړۍ په 196 هیوادونو او سیمو کې څه باندې 6,65,000 څخه زیات کسان مړه کړي دي او 4.5 میلیونه نور پرېښته دي. د سودان پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر چې د پوځي کودتا د لارې واک ترلاسه کړی و تیر کال د ډیموکراسۍ پلو سخت احتجاجونو وروسته له واکه لرې کړل سو نن به محکمې ته حاضر سي. عمر البشیر چې 68 کلن عمر لري له مخې لا د درغلیو په تور په بند کې دی او که په 1990 کې د پخواني صدر اعظم صادق المهدي ډیموکرات حکومت د ختمولو تور باندې ثابت سي نو د اعدام سزا به ورکړل سي. دغه راز سودان د جرمونو نړیوالې محکمې سره هم ژمنه کړې ده چې د دارفور شخړې پر مهال په هغه باندې د جنګي جرمونو او ډلهیزو وژنو تور چې لګېدلی دی ور وبسپاري. د کاناډا د بارنو چارو وزیر فرانک ویس فلپ ویلي چې په ایران کې وشتل سوي اوکراني الوتکې د پرواز ثبتېدونکي وسیله بلک باکس یا تور باکس د ارزونې لپاره فرانسې ته لیږل سوی ده. شپن په ټویټر کې لیکلي دي چې په پاریس کې به د فرانسې د ملکي هوایي چلند د خوندیتوب ادارې متخصصین په ریکارډ کې ثبت شوي معلومات وڅېړي. د کاناډایي ډیپلوماټ زیاته کړې ده چې د څېړنو پر وخت به د کاناډا د ترانسپورټ د خوندیتوب بورډ مامورین هم وي. د اوکراین الوتکه چې ډېری مسافرین یې کاناډایان وو او یا هغه کسانو چې کاناډا ته تلل په ایران کې د میزایل د لارې ووشتل سوه. ټاکل سوي ده چې د مصر پارلمان به رای ورکړي چې له مخې به د مصر جمهور رئیس ته اجازه ورکړل سي چې لیبیا ته په هغه صورت کې پوځ واستوي که د ترکیې د ملاتړ نه برخمن ځواکونه د سرحد ښار د بیرته نیولو لپاره بریدونه پیل کړي. مصر او ترکیه دواړه د امریکا متحدین دي او که مصر په لیبیا کې مداخله وکړي امکان لري چې د تیلو له پلوه په دې غني هیواد کې به بې ثباتي ډېره سي. چین په هانګ کانګ ټینګار کړی دی چې په کورنیو چارو کې مداخله بنده کړي. د چین له خوا د غبرګون لاغه وروسته راغلی دی چې برتانیې د چین تر کنټرول لاندې د هانګ کانګ سره د خلکو د تبادلې موافقه ځنډولې ده. دا خبرې د چین د بارانو چارو وزارت ویان وهان وینبن په یوې خبري غونډې کې وکړې او زیاته کړه چین به په هانګ کانګ کې چې د برتانیې په خوانی مستمره پاتې سوي د هر ډول مداخلت کلک ځواب وایي. برتانیې هانګ کانګ چین ته په کال 1990 کال کې وسپاره. برتانیې د دوشنبه په ورځ لاغه وروسته د هانګ کانګ سره د خلکو د تبادله کولو موافقه وځنډوله چې چین په هانګ کانګ کې د ملي امنیت نوي قوانین نافذ کړل. او د کرکټ نړیوال شورا د 2020 شل اوریزو سیالیو لوبي وځنډولې. دا لوبي د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې په استرالیا کې کېده. د کرکټ نړیوال شورا وایي چې دا پریکړه د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړې ده. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د جمهوریت ریاست مانی وایي چې تر اوسه پورې 3400 طالبان د زندانونو نه خوشی کړی دي او د طالبانو حمله د دې باعث شوی دي چې د سولې بهیر قرار پر مخ لاړ شي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د سلاکار رابرټ اوبراین نوروسته په افغانستان کې د امریکا شازدافر روز ویلسن هم د افغانستان په مشرانو باندې ټینګار کړی دی چې د زندانیانو د خلاصون پروسه بشپړه کړي او د بین الافغاني مذاکراتو په لوري ولاړ شي. رحیم ګل سروان په دې حقله راپورټ راکړی دی.
په داس حال کې چې په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو شازدافر روز ویلسن د افغان حکومت چارواکي اڅولي چې ژر د نوې حکومت او د مصالحې عالی شورا تشکیل کړي او د زندانیانو د پروسې د بشپړولو وروسته دي بین الافغاني خبرو خواته لاړ شي. دا ولسمشری مانی وای د حکومت اړخ مذاکرې ته تیار دی خو د طالبانو تیاری هیڅ دی. دا ولسمشر وایان صدیق صدیقی وای چې د رواني جګړې د ادامې پیټي د طالبانو په وګو دی.
تا به حال 4400
تروسه د طالبانو 4400 زندانیان خوشی شوی. موږ د مخامخ مذاکراتو د ژر پیل دوه غشتون کیو. طالبان هم له جنگل اس واخلي او پروسه کې شامل سي. د طالبانو حمله د دې لامل سي چې دا پروسه په قرار پر مخ ولاړه سي.
د مصالحې عالی شورا بیا وایي چې دوی هم بین الافغاني مذاکراتو په ژر پیل دوه ټینګار کوي. د مصالحې د عالی شورا وایان فریدون خوزن وویل چې د مصالحې د عالی شورا په تشکیل هم کار روان دی او سلا مشورې شوي دي.
ډېر ژر بعد هم د رهبری شورا او هم د مجلس عمومي نوملار اعلان شي. د لاغین وروسته به په نور مسایلو باندې هم بحثونه شوي دي. ان شاء الله کار ډېر ژر روان دی.
د سوری په چار کې د دولت وزارت بیا وایي چې د دولت درې بنسټونه سوری په چار کې د دولت وزارت مذاکراتي پلاوي او مصالحي علي شورا په امغه کې ډول د سوری د بهیر د چټکولو لپاره په کار بوختي. د سوری په چار کې د دولت وزارت ویاندي ناجنوري وویل چې دولت د طالب بندیانو په خوشی کولو کې د نافذه قوانینو په اساس عمل کړی دی.
دولت درې واړه جوړشتونه جوړ کړی او ترمنځ د واکونو او دندو سرګن تفکیک موجود دی.
سیاسي کارپو څنګه میزاده بیا په افغان حکومت غږ کوي چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې لوی خند لمینځ یوسي.
دغه خند باید زر تر زر حکومت باید طرفه کی او موږ چې دغه 3500 باندېان خوشی کړ نو دغه شپږ سو نورم باید په یو شکل د اشغال باید خوشی سي. نو دغه 3500 باندېان څوک تضمین کوي سي؟ مثلا دوی خلک دی او دغه شپږ سو نور بد خلک دی.
په ورته وخت کې طالبانو هم بین الافغاني مذاکرات ته خپل پلاوی غښتلی کړی دی. د طالبانو وایي که څه هم یو لړ بدلونونه تایید کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. خو سیاسي کارپوه حسن عقیر وایي طالبانو په دې خاطر چې خبرې له قوي موقف نه وکړي دا بدلونونه راوستي دي.
د دغه څو کسه چې نوی ور بر شومی دي د ډېر مهم کسان دي. مثلا مولوی عبدالکبیر دا د طالبانو د ریاست مدیر اقتصادي معاون و د تنظیم رئیس او اوس هم مخکښ سیره ده. نور محمد ثاقب دا د طالبانو د ستر محکمې رئیس او اوس هم د رهبری شورا مهم غړی دی. شیخ عبدالمکیم دا د ډېرو طالبانو مشر او استاد ده. اوس په کوټه کې د دې ډېره غټه مدرسه ده، ډېر فارغان ورکوي او تقریبا د طالبانو د اوسنۍ ستر محکمې رئیس ده.
د امریکا او روسي ټینګارونه په داسې حال کې کیږي چې د زندانیانو په خلاصون کې نوې پرمختګ نه دی راغلی. حکومت 1592 طالب زندانیان مجرمین بولي او طالبان وایي چې د دوی خوشی کول د سیاسي تفاهم برخه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې د کورونا د ناروغۍ نږدې 15% خلک ځکه په دغه ویروس اخته شوي دي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو سره مخامخ اړیکې درلودي. دا وزارت وایي اوس د کورونا د ویروس په ناروغۍ د ټولو اخته شوو ناروغانو 6.8% بیرته روغ شوي دي. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
د عامې روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ د افغانستان په څلور ولایتونو کې د کرونا د وایرس د څلوېښت نو مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی. دا وزارت وایي چې نن په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر 15503 ته رسیدلی دی. د دغه وزارت وایند اکمل سمسور خبر اعلان ته وویل چې د دغو څه باندې 15500 پر کرونا د اخته شوو ناروغانو سره 6903 تنو مستقیمې اړیکې لرلې چې دغه شمېر څخه له 3000 او 1400 تنو سره د عامې روغتیا روسیا وزارت اړیکې نیولې او ورته په قرنټین کې د پاتې کېدو مشوره ورکړې. اکمل سمتوري ویل چې د سبا باندې درې زرو کسانو له ډلې چې د امیر روغتیا وزارت ورته خبر ورکړی و، د څلور زرو او څلور سوه دوه نوي تنو د کرونا د وایرس ټیسټونه مثبت ختلي وو.
یعنی 5% ما از محیط ویروس میگیریم،
موږ 15% له چاپیریال څخه ویروس اخلو، 10% له هغو کسانو اخلو چې د کرونا د وایرس هیڅ ډول نښې او اراز نه لري، خو 15% کوم کسان چې په ناروغي اخته کیږي هغه کسان دي چې د داسې یو چا سره په اړیکه کې وو چې پر کرونا اخته شوی وو. له همدې امله د عامه روغتیا وزارت په دې لټه کې دی چې هر مثبته پیښه چې پیدا کیږي پر ناروغي د اخته کس اړیکه له نورو سره معلوم کړي. د سرویلانس ټیمونه شته چې مستقیما یې کورونو ته ځي او یا هم د ټلیفون له لارې د دغسې کسانو پیژندګلوي کوي.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس پر ناروغي د ټولو اخته شوو کسانو له ډلې 3.3% مړ شوي او شاوخوا 6.5% بیرته روغ شوي. په افغانستان کې نن دوشنبه تر ورځې د کرونا د وایرس په ناروغي 1,003 مړ شوي او 23,603 نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کرونا د وایرس د ناروغانو د پیژندلو لپاره د ټولو 30 ولایتونو په لویو لارو او هوایي ډګرونو کې روغتیایي ټیمونه مازب کړي دي. اکمل سمتور وویل چې د کرونا د وبا له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1.1 میلیون مسافر په لویو لارو کې معاینه شوي دي.
په دې اخرو کې څلور سکنرونه، ترمل سکنرونه، چونکې د مسافرینو تعداد زیات شوی ده، ترمل سکنرونه مونږ ولېګل د کابل میدانی هوایی ته دوه دانې، یو د قندار میدانی هوایی ته، یو د بلخ میدانی هوایی ته. په هرات کې میدانی هوایی کې دا موجود وو. نو اوس ترمل سکنرونه هماغه دروازې دي، کله چې مسافرین راځي له دې دروازې نه تیریږي هغه د اتومات هغه تبه یې کتل کیږي. نو که چیرته داسې یو څو مسافر راشي چې دغو تبه زیاته وي، اتومات هغه غږ کوي او وایي چې دا مسافرین چې راځي یا داخليږي میدان هوایی ته د دوه تبه لوړه ده، باید چې دا دی وکتل شي چې د کوم نفر تبه لوړه ده، تر څو ویروس مونږ له نورو ملکونو نه یا له یو ولایت نه بل ولایت ته یو نسو.
په افغانستان کې په تیر یو میاشت کې پر لپسې ډول د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر کې کمی راغلی دی. په کابل کې په تیرو څلورو ساعتونو کې یو پیښه هم نه ده ثبت شوې. د عامه روغتیا وزارت وایند اکمل سمتور هم وایي چې روغتونونو ته د کرونا د وایرس د تشخیص لپاره د مشکوکو ناروغانو په شمېر کې ډېر کموالی راغلی. هغه له خلکو وغوښتل چې که چیرې ټوخی، تبه او د کرونا د وایرس د ناروغۍ ته ورته نښې او اراز پکې لیدل کیږي نو روغتونونو ته دی ورشي.
تېره یوه اونۍ کې د مراجعینو تعداد ډېر کم شوی ده. نو د موږ د وزارت د صحت عامې خاص له هغه ټولو هموطنانو نه ده چې څوک اراز او علایم لري، یعنی تبه لري، ورسره ټوخی لري، ځانې خوږیږي، سردردی لري، دا دوی د لطف کې د شفخانو ته راشي چې تر څو د دوی د کرونا معاینات وشي.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس لومړۍ مثبته پیښه څلور میاشتې او 15 ورځې وړاندې د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه، خو اوس دا ناروغي د افغانستان 30 ولایتونو ته رسېدلې ده. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د نورو ولایتونو پرتله د کرونا د وایرس ناروغي د هرات، بادغیس او بامیان په ولایتونو کې ډېره خپره شوې ده. دا وزارت د دغو ولایتونو له اوسېدونکو څخه غواړي چې له کورونو څخه د وتلو پر مهال د ماسک په ګډون ټول لازم احتیاطي تدابیر ونیسي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څو ورځو کې په روغتونونو کې د ناروغانو شمیر کم شوی دی، مګر معلومه نه ده چې د ناروغانو شمیر په دې کم شوی دی چې په روغتونونو د خلکو باور کم شوی دی او که بله وجه لري. هغه خلک چې خپلوانې د کورونا په ناروغي باندې اخته دي او په کابل کې د افغان جاپان په روغتون کې علاج کیږي مجبور کیږي چې د کورنۍ غړي د ناروغ په علاج کې مرسته ورسره وکړي. ځینې ډاکټران بیا وایي چې په روغتون کې د تجهیزاتو کموالی د دوی پر رواني روغتیا باندې ناوړه اغیزه کړی ده. د آشنا تلویزیون راپورټ اساس پام را اړوم.
په کورونا ویروس د اخته کسانو د کورنۍ غړي د محافظتي تجهیزاتو پرته او یوازې د ساده ماسکونو سره د افغانستان په پلازمېنه کې په یو ډیر اسري روغتون کې کار کوي او ویل دي پرته بل چاره نه لري، ځکه روغتیا پالان نشته.
د ناروغانو د کورنۍ غړي اکثره ټول شپه د اکسیجن د هغه تانک څارنه کوي چې څوک غلانی کی چې د دوی عزیزان پرې ژوند دي. اسد الله د ناروغ د کورنۍ یو غړی وي.
د اکسیجن تاوال خو مړ کیږي، زه به د خپل اکسیجن د تا د پلار اکسیجن راوباسم، خپل ایما پلار ژوندۍ د هغه ته به ورکم، نو دغه سی حالت سره زه مخ کیدم، زه ول خپل پلار ته نه پرېدم.
د افغان جاپان دغه سلبستریز روغتون په کابل کې د هغو دوو روغتونونو له جملې نه دی چې د کویت 19 د ناروغانو درملنه کوي. په دې روغتون کې 370 ډاکټران او روغتیا پالان کار کوي. د ویروس تر خپرېدو وروسته ځینې پخوانیو تجربه کار ډاکټرانو د ویروس له ویرې دنده پرېښوده او پر ځای ګڼ شمېر تازه فارغ شوي ډاکټران وګمارل شول. حکیم الله صالح د افغان جاپان د روغتون رئیس وي.
هغه کسان چې د کووید 19 ناروغۍ د خدمت لپاره ناروغان د خدمت لپاره کار کوي، دوی په لومړۍ لیکه کې دي. د واقعي خبره دا چې کله څو دلته کار کوي، سربازي کوي، دوی ته موږ د قهرمان لقب ورکوو. هغه څوک چې سرتیری د واقعي سرتیری د پتی بي کورنۍ کې
د امریکایي د وزارت په وینا په افغانستان کې څه باندې ول صبر روغتي کارکونکو چې څلويختنه د افغان جاپان روغتون کارکونکو دي په کرونا وایروس اخته شوی او شپږشتنه روغتي کارکونکو له دې وایروس نه مړ شوی دي. ډاکټر جواد نورزی د افغان جاپان روغتون عمومي جراح دی. هغه وایي
ما کله کله په خوب کې خپسونی سي او خوب وینم چې په عاجل خونه کې يم او ناروغان تداوي کوم. دلته کار د انسان پروان باندې نه وړه غیزه کوي.
مشګان نجات د افغان جاپان روغتون ډاکټر ده. هغه په دې اړه وایي
ما درش په دم لا درد او په کوله درد خوب نه وکړي. هغه درد به هیڅ کله هېر نه کړم، ځکه خو غواړم له نورو سره مرسته وکړم چې دغه ډول درد او تکلیف مخه ونیسم.
د امریکایي وزارت د شمیرو لمخې په افغانستان کې پر کرونا وایروس د اخته شوو کسانو ټول شمیر څه باندې 15,000 کسانو او د مړو شمیر څه باندې 0 تنه ته رسیدي. د امریکایي وزارت وایان اکمل سمسور وایي
مونږ د لابراتوار د مسلکی خلکو د کموالی سره مخ یو. مونږ کوښښ کوو چې نوي مسلکی خلک جلب او جذب کړو او بیا یې ولایتونو ته ولیږو چې د ولایتونو په کچه د معایناتو شمیر زیات شي.
د امریکایي وزارت وایي اوس یوازې په ورځ کې د 2,500 خلکو د معاینه کولو وړتیا لري. دغه وزارت همدارنګه وایي که څه هم پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر مخ په کمیدو دی، خو که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي کېدای شي د ناروغانو دغه شمېرې لوړې شي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې په حکومتي ادارو کې د سرپرستو وزیرانو ستونزه حل شوې نه ده، ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د اسد په لومړۍ نیټه د اوړي په رخصتۍ ولاړ شي. د افغانستان ولسي جرګې د حکومت د لوري د سرپرستو وزیرانو په معرفي کولو کې حکومت ګرم ګڼي، مګر د چارو کارپوهان وایي چې په دې برخه کې ولسي جرګه هم مسؤوله ده. ممتاز بهیر د کابل نه راپور شریګلته.
ټاکل شوی چې د زمری په لومړی نیټه د افغانستان د ولسی جرګې غړي پرتل دي چې د سرپرست وزیرانو برخلیک معلوم کړي، د اوړي په 15 ورځنۍ رخصتې ولاړ شي. د دغه جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې یو شمیر وکیلانو ټینګار درلود چې د سرپرست وزیرانو د ستونزې د حل لپاره 15 ورځې رخصتې وزندول شي. د ولسی جرګې غړي علي اکبر جمشيدي وویل
هيئت اداري
که اداري پلاوي له حکومت سره اړیکه ونیسي او که هغوی تصمیم لري چې کابینه معرفي کړي، موږ به لږ تر لږه د 15 ورځو لپاره له خپل حق څخه تیر شو او د هیواد وزارتونه له سرپرستۍ وژغورو. د ولسی جرګې بلغړي حمید الله حنیف په دې برخه کې وکیلان ګرامو بلل چې ولې د سرپرست وزیرانو په موجودیت کې د 1499 مالیکال بودیجه تصویب کړي ده.
اگر دقیقاً ما
که موږ د بودیجه په تړاو ټینګار کړی وای چې موږ هغه کس ته چې د ملت له کور څخه رایا نه ده اخیستې او د ملت د اعتماد وړ نه دی، موږ هغه ته بیت المال نه تسلیموو، حکومت له دغه خپل سره یو لاس اخیسته. د دغه جرګې غړي بلقیس روشن هم ورته نظر درلود او وی ویل ولسی جرګه په داسې حال کې رخصت کیږي چې په 1300 میاشتو کې هیڅ لاس تر وړنه نه لري.
دا چې په غلچکی ډول پر رخصتۍ یوزو په دې معنا ده چې د هغو خاینانو له ډلې یو چې د دوو نورو قوو په خیانتونو پرده اچوو. که داسې نه ده، زه وړاندیز کوم هغه کسان چې په رښتیا خلکو ته مسؤلیت لري او شرمیږي چې خپلو ولایتونو ته لاړ شي، په یو پریکړه لیک کې د بخښنې په ډول د افغانستان خلکو ته ولیکي او ویل ولي چې موږ سره لدې چې ټول امتیازونه ستاسې په نوم اخلو، خو ستاسې له حق څخه مو دفاع ونه کولی شوه. خو د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د سرپرست وزیرانو په معرفي کولو کې د ځنډ مسؤلیت د حکومت په غاړه واچو او وی ویل زه دا موضوع ردوم، هم په تقنیني اسنادو کار شوی دی، هم نظارت شوی دی. دا چې حکومت ځواب ویونکی نه دی دا سمه ده. تاسې هم پوهیږئ چې حکومت ټول سرپرست دی او د سرپرستۍ په برخه کې ځواب ویونکی نه دی. خو د حقوقي او سیاسي چارو کارپوهان د حکومت تر څنګ په دې برخه کې ولسي جرګه هم مسؤوله ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې ډاکټر شریف الدین شرفیار او عبدالسبحان مزبا امریکا غږ ته وویل دوی تر اوسه د پام وړ کار هم نه دی کړی. هغه لومړنی قوي کار چې دوی باید کړی وای همدا و چې دا وزیران یې باید پاس کړی وای. په خواشینۍ سره په دې برخه کې ولسي جرګې لټي کړې او باید اجرایه قوه دې کار تاړ کړی وای.
د دې پړه ټوله په ولسمشر باندې ده، ځکه انتخاباتو حلف خو د وخت ادا کړ. د حلف د ادا کېدو نه وروسته د مکلفیت دا و چې وزیران رایه واخلي. سرپرست وزیران حقوقی ندی، دا سرپرستی به هیچ عنوان به هیچ قانون کې ځای نه لري.
افغان حکومت په دې اړه تازه غبرګون نه دی سرګند کړی، خو له دې وړاندې ټینګار کړی چې ژر به نوماند وزیران د رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د نتنیاهو محاکمه په داسې وخت کې پرمختګ کوي چې احتجاجونه زور اخیستی دی. د امریکا خبری لیندا گراد سټین په دې باره کې له بیت المقدس نه دا رپورټ رالیږلی دی. په اسرائیلو کې یوې محکمې د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د صدر اعظم نتنیاهو د ادارې فساد محاکمه به د جنوري په میاشت کې پیل شي. دغه محاکمه وروسته له هغه پیل کیږي چې د صدر اعظم مدافع وکیلانو د کورونا د ویروس په علت دلیل راوړو چې دغه محاکمه د شپږ میاشتې وځنډول شي. دغه پریکړه په داسې وخت کې وشوله چې احتجاجونو زور اخیستی دی. دغه احتجاجونه د تاوتریخوالي په شمول د ده په اداره باندې کیږي چې دغه ډول اداره کوي او د نتنیاهو د استعفا غوښتنه کوي. د دغه بعد دوهمې څپې او نو محدودیتونه عوام په قهر او مغشوش کړي دي. یو قاضي په بیت المقدس کې حکم وکړ چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو محاکمه به د درو موضوعاتو په باره کې وي چې هغه عبارت دی له ادارې فساد، جهلکارۍ او په امانت کې خیانت. د جنوري په میاشت کې د شاهدانو شاهدې واورېدل شي او دغه استماعیا غونډه به په هفته کې درې واره کېږي. نتنیاهو حاضر نه و. د ده مدافع وکیل د کووید 19 وبا په علت د محکمې د ځنډېدو غوښتنه وکړه او دلیل راوړي چې دا به د ده لپاره مشکله وي له شاهدانو نه پوښتنه وکړي چې ماسکونه یې اغوستي وي. اسرائیلي څارونکي نه وایي نتنیاهو په پرله پسې توګه کوشش کوي چې خپله محاکمه وځنډوي او د محکمې نه یې غوښتي دي چې اجازه ورکړي له شتمنو دوستانو او خپلوانو نه د خپلې دفاع لپاره بسپنه وغواړي. محکمې دغه غوښتنه رد کړه. په نتنیاهو باندې د درو بېلابېلو قضایاو کې تورونه لګول شوي دي. په دې کې څلور زرمه قضیه شامل ده چې ډیره جدي ده. په دغه قضیه کې په ده باندې تور لګول شوی دی چې مقرراتي اقدامات یې تصویب کړي دي چې له دې نه به د اسرائیلو ستر ټیلیکام شرکت چې اصلي سهم لرونکی شرکت ته ګټه واخلي او په بدل کې به مثبت خبرونه خپروي. د اسرائیل عدلی وزارت وایي محاکمه به دوام لري حتی که اسرائیل بشپړ محدودیت ولګوي چې د وبا سره مبارزه وکړي. د اسرائیلو د ډیموکراسۍ په انسټیټیوټ کې د انتخاباتو څارونکی د مر هرمن په قول دغه محاکمه په داسې وخت کې کیږي چې اسرائیل او عوامو په عمومي توګه په حکومت او په خاصه توګه په نتنیاهو باندې باور له لاسه ورکړی دی. هرمن بیا وایي ځکه نو څه شی چې موږ وینو هغه دا د ټول خلکو او د هغو ټیمونو چې د کورونا د ستونزو په ارتباط د پالیسۍ په جوړونه کې دخیل دي په عمومي توګه باور کم شوی دی. هرمن ویل د نتنیاهو محبوبیت د مارچ په میاشت کې له 6% نه د اوبا د لومړۍ څپې په وخت کې څه کم 1.5% ته راټیټ شوی دی. په اسرائیلو کې بیکاری بې حده زیاته شوې ده او ګڼ شمېر اسرائیلیان وایي دوی ته هغه مرستې نه دي رسېدلې چې حکومت یې ژمنه کړې وه. د کووید 19 وبا د پیل کېدو نه راپه دې خوا له دغې سارې ناروغۍ نه 400 تنه مړه شوي دي او د یو شمېر نورو روغتیا ته جدي تاوان اړولی دی. حکومت د دې هفتې په پای کې پریکړه وکړه چې جمنازیمونه، حوضونه او رستورانونه دې وتړل شي او بیل هغو چې خواړه کورونو ته رسوي. بیچونه او ستر مالونه به د هفتې په پای کې تړلې وي، مګر د هفتې په منځ کې به خلاص شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا نه نوړي داسې مصنوعي سپوږمکۍ په مدار واچول شو چې عمله په کې وه. د 2000 کال د می د میاشتې په 13 نیټه تقریبا 9 کاله پوره کړل. د فضا د پلټنې د ټکنالوژي شرکت چې د سپیس ایکس په نامه یادیږي، د ناسا د دوه فضانوردانو رابرټ وینکن او ډاګلس هارلی سره فضا ته د پورته کېدو نه 9 ساعته وروسته په کامیابۍ سره په بین المللي فضایي مرکز کې لنګر واچو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغې تاریخي پلټنې د پیل کېدو نه وروسته د خبرو په ترڅ کې د ناسا او سپیس ایکس ترمنځ د نوښت انډیوالۍ ته هرکلی وویل. ټرمپ ویلې دغه ملي او خصوصي انډیوالۍ زموږ هیواد ته د یو نابرابر قدرت تحفه ورکړه چې دغه فضایي هنر زموږ فضانوردان د فضایي بیړۍ په کم لګښت سره په مدار ورڅیخ کړل. د امریکا د فضایي پلټنې لپاره په مدار باندې د فضایي بیړۍ اچول یو هڅونکی ټکی دی. جمهور رئیس ټرمپ ویلې ناسا به وس ډیر مشکل، ډیر باجوراته او ډیر زړور ماموریت باندې لاس پورې کړي. د آرټمیسن پروګرام یعنی امریکا تیاری نیسي چې مریخ ته د انسان د لیږلو ماموریت پیل کړي. د اورین کپسولونه په دغه پروګرام باندې کار کوي، ځکه دا د آرټمیس له سپوږمۍ نه مریخ ته د لیږلو د پروګرام یوه برخه ده. دغه کپسولونه به په څه باندې 500 کالو کې د لومړي ځل لپاره امریکایان د سپوږمۍ مدار ته ورسول. زموږ فضانوردان به په 2040 کال کې د سپوږمۍ پر مخ قدم ووهي چې دایمي حضور به پرې ولري او له دې نه به مصنوعي سپوږمکۍ مریخ ته توغول کیږي. جمهور رئیس ټرمپ ټینګار وکړ چې فضا ته سفر کول د انجنیرۍ یوازانۍ کارنامه نه ده، دا هم یو اخلاقي کوشش دی. د یو هیواد لرد د ارادي قوت او په نړۍ کې د دې د ځای یو اقدام دی. پلټنه زموږ د ارزښتونو او عقیدې امتحان دی. امریکا داسې یو هیواد دی چې په خپله ژمنه معرفي شوی دی چې کشفیت وکړي، معماګانې حل کړي، نامعلوم شیان څرګند کړي، په محدودیتونو باندې ټینګار کوي، د ژوند بشپړ کړولو لاسته راوړي او د دې ډاډ ورکړي چې امریکا داسې یو هیواد ده چې همیشه په خاصه توګه په فضایي برخه کې مخکښي کوي. جمهور رئیس ټرمپ اعلان کړه امریکا جرأت کوي چې داسې نوې او مجلل سرحد کشف کړي چې هغه ته فضا ویل کېږي. لکه څنګه چې زموږ زړورو امریکایي فضانوردانو ځمکه ولړزوله او په اسمانونو کې د پولادو او د اور شغلې تعقیب کړلې او د ټول لپاره موږ اعلانوو چې موږ لا تر اوسه د امریکا د بشپړ کرکټر قوت نه دی ازمایلی او نړۍ لا تر اوسه د امریکا د روحي بشپړ کامیابي نه ده لیدلې. زموږ د هیواد لپاره، زموږ د ماشومان لپاره او بشریت لپاره سرو ته مارش لا تر اوسه سر ته نه دی رسیدلې. ګرانو اوریدونکو، دا د امریکا هغه سر مقاله وه چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.